السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزم تاسو زمونږ غاګل ازادي رادیو ورې په د خبري پروګرام کې شمشاد زدران ټکنیکی چارې مختوړي او چې افغان حکومت وی امریکا له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ځای نشي نیولې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي کې په انتخاباتو کې د درغلیو هڅې وشي سیاسي ګوندونه به انتخاباتي کمیسیونونه وتړي دا نور مطالب تر خبرونو ورسته د خبرونو د لوسلو لپاره فرشتہ جلال زئی استودیو ته راغلی
د ارګ ویندویان وای د افغانستان حکومت په وسوالو طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او امریکایي ملاتړ کوي د جنبش کنسولګونه پلویانو په تخار کې مظاهره کړې دي د افغانستان حکومت وای په هلمند کې د وسوالو طالبانو له زندان څلور پنځوستنه خوشی شوی دي او جاپان له اروپایي اتحادیه سره نن یو موافقه وکړه چې پر اساس په تجارت د دواړو ترمنځ ډیر پراخ شي پوره خبر نو اوري د افغانستان جمهوریت ریاست وای له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې امریکا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس ځای نسنی ولای د ارګ د مطبوعاتي دفتر و ویان شاه حسین مرتضوی نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل
ولی هر گونه مذاکرات در مورد آینده
افغانستان د سیاسي آینده په هر ډول خبري به صرف طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ وي امریکا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت پر ځای نشي کرنستلای په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر ماموریت قومندان امریکایي جنرال جان نیکولسن هم ویلي چې له طالبانو سره په مذاکرو کې امریکا د افغانستان د حکومت او ولس بدیل نشي کېدلای نیکولسن پرون په خبر پاڼه کې چې پر ټوټر یې خبره کړې هغه رپورټونه چې وايي امریکا مخامخ له طالبانو سره خبرو تکشيني تحریف شوی بللی دی نیکولسن د تصحیح لپاره د امریکا د بارونو چارو د وزیر پر خبره ټینګار کړی او ویلی دی چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو د افغانستان له حکومت او ول سره همکاري ته تیار ده وسوال طالبان مقرره له امریکا سره پر مخامخ خبرو ټینګار کوي د جنبش کنسولګونو پلویانو نن په تخار کې مظاهره وکړه د ازادي رادیو خبريال وايي مظاهره چیانو نن د تخار او کندوز او همدارس د تخار او بدخشان سرکونه بند کړی دي مظاهره کوونکو په تخار کې دولتي دفترونه هم تړلې دي د مظاهره چیانو غوښتنه ده چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاری چې له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی باید خوشی شي مظاهره چیانو هم درز غوښتنه کړې چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باید ژر تر ژره افغانستان ته ستون شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سوله ییز اعتراض د خلکو حق دی خو پر قانون باید تیری ونشي او ملي ادارو او عام المنفعه بنسټونو ته باید زیان ونه رسیږي د ازادي رادیو خبريال له غزنی نن په خپل رپورت کې ویلي چې یو شمېر خلکو نن په غزنی ښار کې مظاهره کړې و او په افغانستان کې د قانون څخه د سرغړونکو او جنگ سالارانو پر ضد د افغانستان د حکومت د ورستو یو پریکړو ملاتړ یې کړی دی او ویلي دی چې دوی د دې ستاینه کوي چې د افغانستان حکومت غواړي هغه کسان چې په خپل سر د صلاحیت استفاده کوي او زور کاروي نو نیسي د افغانستان حکومت وای په هلمند کې د وسوالو طالبانو لای وزندانه ګنش مېر بنديان خوشی شوی دي د هلمند والی ویان د مرځواک نن په ویلامه کې ویلي چې ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس بیگ اپ مساکله ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو پر وزندان حمله وکړه او څلور پنځوستنه یې له زندانه خوشی کړی دي عمر ځواک ویلي په دې کسانو کې دوه ډیر پولیسي خلک دي شپارس پولیس دي څلور اسکر دي او دوه پوځي ډاکټران دي د هلمند والی ویان ویلي چې په سیمه کې پوځي عملیات لا روان دي وسوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې د کندهار په معروف او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د وسوالو طالبانو په جندل شوی قومندانان وژل شوی دي په کندهار کې د 215م اتل قلی وردو ویان جګړن یحیی علوی نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې په کندهار کې دوش پیته تنه وسوال طالبان او د زابل په شاجوی ولسوالی کې څلور وسوال طالبان وژل شوی دي د علوی په وینا په دې عملیاتو کې هوایي ځواک هم ګډون درلود د په وینا د کندهار په معروف ولسوالی کې د طالبانو یو پیجندل شوی سیمه قومندان مولا نسیب الله او بسم الله وجل سویدی د چارواکو په وینا په ارغستان ولسوالۍ کې هم پرون پوځي عملیات شویدی د چارواکو په وینا په دغه ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو اول پر امنیتي پوسټو حمله کړې و چې په دې حمله کې شپږ پولیس وجل سویدی د کندهار د والی ویان د ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې 15 وسوال طالبان وجل سوي وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د روسیا او اوکرين چارواکي نن په برلین کې سره ګوري. دواړه خواوې به د اروپایي اتحادیې له ملاتړ سره د اوکرين له لارې د روسیې د ګاز د ترانزیت پر آینده خبرې وکړي. د روسیې د ګاز ستر شرکت ګازپروم د اوکرين له لارې د ګاز صادرات په بېساري ډول کم کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو له متحدې ترکیه سره په مذاکرو کې دی او غواړي ترکیه ته قناعت ورکړي چې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر ځای له امریکا د میزایلو دفاعي سیستم رایتن پیټریوت واخلي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سیاسي او پوځي چارو د معینیت سرپرستی خبریالانو ته ویلي چې امریکایي چارواکي هڅه کوي چې ترکیه په دې پوه سي چې امریکا د دې سیستم په تړاو څومره ګټه ورکولای سي. اروپایي اتحادیه او جاپان نن د آزاد تجارت یوه موافقه کړې چې د دواړو خواوو له تمې سره سم د تجارت په برخه کې به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د محافظه کارانه پالیسیو بدیل شي. دا اول وار دی چې اروپایي اتحادیه او توکیو د آزاد تجارت داسې موافقه کوي چې ډېر پراخ بنسټ لري او پر اساس به د دواړو ترمنځ اقتصادي همکاري زیات شي. پر دې اساس به له جاپاني موټرو نیولې تر فرانسوي پنیره پورې پر تجارتي موادو تعرفه لري سي. او د جرمنی یو خبری اژانس ای ار دی وای د روسیې استخباراتو د هغې نړیوالی ډلې سری اسناد ترلاسه کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روان بحران څارنه کوله. د دې خبرو جزئیات زموږ پر پاڼه ولولئ. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو راټور کوو فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ. افغان حکومت وایي امریکا له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ځای نه شي نیولی.
هر گونه مذاکرات در مورد آینده سیاسی افغانستان صرفا بین طالبان و حکومت افغانستان صورت میگیره. ایالات متحده آمریکا جایگزینی برای مردم و حکومت افغانستان نخواهد بود.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه.
که څوک وغواړي د درغلیو تقالب ډک انتخابات ترسره کړي، سیاسي ګوندونه به مکثر عمل شي او ټول ملت سړکونو ته راوتل هم یو بدیل ده. د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه بندول هم بند کړل.
په غزنی کې خلکو نن لاریون کړی دی.
افغانستان کې حکومتداری غواړو. موږ د هغو کسانو چې قانون نه مني قانون پیپلی کېدل غواړو.
رازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهوری ریاست د هغو راپورونو په غبرګون چې ګوند امریکا له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتووالی ښودلی وایي د سولې په خبرو کې د امریکا د افغانانو او حکومت ځایناست نشي کېده. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا د افغان حکومت په غوښتنه په دغې پروسه کې د ملاتړ اسانتیاو او ونډې اخیستلو لپاره چمتو شوې ده. اخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سولې په خبرو کې د امریکا ګډون د افغانستان د جګړې له ختمېدو سره مرسته کوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د جمهور ریاست د مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی وای امریکا د افغان حکومت په غوښتنه د ته چمتو سوی چې د سولې خبرو کې ونډه واخلي، ملاتړ وکړي او اسانتیاوي ورته برابرې کړي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره له طالبانو سره هر ډول مذاکرات به یوازې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ وي. ښاغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای د امریکا متحده ایالات له افغان حکومت سره په مشورې په دې لټه کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره لارې چارې ولټوي. د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره هر ډول مذاکرات به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وي. د امریکا متحده ایالات به د افغانانو او حکومت ځایناستی نه وي. دا د افغانستان حکومت دی چې باید له طالبانو سره په هر ډول اصولي خبرو کې شامل وي. دا چې د امریکا د اسانتیاو له برابرولو هدف څه دی، ښاغلی مرتضوي وایي دغه اسانتیاوي کېدای سي د تشویق او هڅونې تر بریده وي. نوموړي دا راپورونه رد کړل چې ګوند امریکا چمتو ده چې له وسلوالو طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو ډیپلوماټانو ته لارښوونه کړې چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ونیسي. که څه هم دغې ورځپاڼې د کومې سرچینې نوم نه دی اخیستی، خو لیکلی دي چې افغان او امریکایي چارواکو یې هرکلی کړی او د یادو چارواکو په وینا د امریکا دغه تازه اقدام به د افغان حکومت او طالبانو د نږدېوالي لامل سي او د دواړو لورو ترمنځ به د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هم دغه راپورونه رد کړي دي. د دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته یاد ماموریت په یوې اعلامیې کې ویلي و چې په کندهار کې د جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې چې ګواکې امریکا له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی نیسي تحریف سوي دي. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د سیاسي دفتر د یو ویان سهیل شاهین له قوله ویلي دي چې دوی دې خبرو ته په تمه وو او هرکلی یې کوي. وړاندې په راپور کې د شاهین له قوله ویل سوي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل او له تورلي څخه د طالب مشرانو ایستل به د خبرو مهم ټکي وي، خو افغان دولت بیا تل ټینګار کړی چې د سولې د خبرو ملکیت باید له افغانانو سره وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی ښودلی ویلي دي چې دغه حرکت د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د امریکا ګډون به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ختمېدو لامل سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
باید تلاش وکړي چې احساسات او جوش د هوش او منطق ځای ونیسي، درې واړه اړخونه سره کښېني، بحث وکړي، خپلې کیلۍ معنی سره وکړي، مخالفتونه حل کړي او بالاخره افغانستان او د افغانستان ملت د تلپاتې سولې شاهدان شي.
ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه په احساساتو سره نه ختمیږي، بلکې سوله ییزه لاره او سیاسي منطق کولی سي چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د نوموړي په وینا په اوسنیو شرایطو کې امریکا نه باید د افغانستان د سولې له خبرو نه وویستل سي او باید دغه بهیر ته اسانتیاوې برابرې او همکاري ورسره وکړي.
و موردل چې افغان حکومت وایي امریکا به د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ځای ونه شي نیولی، خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې واشنګټن له طالبانو سره د کابل پر ځای خبرې کوي. د دغه ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې په کندهار کې خبرې د رسنیو لخوا ناسمې خپرې شوې دي. دی وایي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره خبرې کوي، خو د افغان حکومت او خلکو په استازیتوب نه کوي، بلکې په خپل یې ورسره کوي. په داسې حال کې چې افغان حکومت ټینګار کړی دی چې امریکا د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم چمتو شوی دی چې د سولې د خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان نیکلسن پرون په کندهار کې وو او ویلي دي چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ویلي متحده ایالات له طالبانو سره خبرو ته چمتو دي ترڅو په دې خبرو کې د نړیوالو پر نقش بحث وشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي هیڅکله د تقلبي انتخاباتو د ترسره کېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی حکمتیار د سه شنبې پرس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که څوک له درغلیو د ډکو انتخاباتو د ترسره کېدو هڅه وکړي، سیاسي ګوندونه به انتخاباتي کمیسیونونه وتړي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون بیا وایي د قانون له مخې خپلې چارې مخ ته وړي او د هیچا فرمایش ته به غاړه کېنږدي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سیاسي ګوندونو او حکومت ترمنځ د انتخاباتو پر مسلې د جنجال په دوام د حزب اسلامي مشر وایي چې سیاسي ګوندونه به د انتخاباتو په تړاو له خپلو غوښتنو په شان نشي. ګلبدین حکمتیار چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې یوازې 3.6 میلیونه کسانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې، په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شمېره 9 میلیونه ښیي. د ښاغلي حکمتیار په خبره دوی له حکومت سره تقابل نه غواړي، خو که مجبور شي لارو کوڅو ته به راووزي او ان انتخاباتي کمیسیونونه به وتړي.
کڅوک دا هڅه وکړي چې سیاسي عذاب حذف کړي، په دې ده چې موږ عکس العمل شو دا حق چاته نه وکړو. کڅوک غواړي له درغلیو تقالب ډک انتخابات ترسره کړي، دا د سیاسي ګوندونو دنده ده، مسؤلیت یې ده، سیاسي ګوندونه به مکثر عمل کوي او ټول ملت سړکونو ته راوتلم. یو بدیل د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه بندول هم بند دي.
د حزب اسلامي مشر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندنی وکی کړی دی. ښاغلی غنی د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې موجوده سیاسي ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای.
د سیاسيون څوک دی چې د ولس په استازیتوب غږیږي؟ چا انتخاب کړی دی؟ څو فیصد رایې ګټلې؟ څه وخت ولس دوی ته اختیار ورکړی، واک ورکړی چې د ولس استازیتوب وکړي؟ زه د افغانستان د ولس ولسمشر یم. د افغانستان د ولس په رایې باندې دلته کېناستلی، نه زور مې درلودل نه زر مې درلودل، د ماغزه له برکت نه مې دلته راغلی. راستي په میدان د انتخاباتو کې داخل سي کوم ازادۍ بنده سوې ده؟ چا مخه نیول سوې؟
خو ښاغلی حکمتیار وایي دا به لویه بې انصافي وي چې څوک دې د سیاسي ګوندونو له اغېز او نفوذه سترګې پټې کړي. د تېرې شنبې په ورځ په افغانستان کې څو مطرح سیاسي ګوندونو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې د باطلېدو تر څنګ د انتخاباتو نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړه. د دغه سیاسي ګوندونو مشرانو او استازو دغه شان خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شي له ټولو امکاناتو په استفادې به په روان ډول د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی د قانون مطابق خپل چارې مخ ته وړي او د چا د فرمایش پروا نه کوي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی
قانون اضافه او د قانون نظر د یو قدم هم نه اخلي. څه چې کوي د قانون مطابق کوي، د قانون په هدایاتو پاسات کوي، نه د چا په فرمایش پاسات کوي او نه هم د چا په مشورې، بلکې مستقل کمیسیون د قانون لارښوونه تکمیلي ده.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د خپلو چارو د پرمخ بیولو خبره کوي، خو د حزب اسلامي مشر وایي چې که د انتخاباتو پروسه همداسې روانه وي په پوره ډاډ دا ویلی شي چې پایلې به خطرناکې وي. محمد حدیث بردیس، آزادي رادیو، کابل.
زما رایا زما حق.
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پانی او فیسبوک باندې هم کله کله اوریدل شي. د فیسبوک له لارې کولای شي د ازادي سټوډیو ټلویزیونی خبرونه وګوري. په غزنی کې نن لزګونو کسانو لاریون کړی دی. د دوی لاریون سوله ییز بلل شوی دی او د ولسمشر اشرف غنی د ورسوی لاسته راوړنو د سولې په برخه کې د هڅو او د زورواکانو په وړاندې د حکومت د جدي ګامونو د پورته کولو غږ یې پورته کړی دی. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو رپورټ رالیږلی.
په غزنی کې د ځینو مدني ټولنو، قومي شوراګانو او لسی خلکو له لورې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ورستیو لاسته راوړنو د سولې په برخه کې د هڅو او د زورواکانو په وړاندې د جدي ګامونو پورته کولو په ملاتړ یو لاریون ترسره سو چې په کې په لسګونو کسانو ګډون کړی و. لاریون کوونکو د نظام د ملاتړ د سولې د غوښتنې او د ولسمشر د ورستیو پرمختګونو په اړه شعارونه ورکول.
افغانستان کې شو حکومتداري غواړو، موږ د هغو کسانو چې قانون نه مني قانون پیپلی کېدل غواړو، موږ نور په افغانستان کې جنگ بس غواړو، موږ د ولسمشر د صلح ملاتړ کوو.
دا لاریون یو تن تنظیمونکي مدني فعال عزت الله مومن یار وویل د ولسمشر د ملاتړ په مخراوت لیدي.
د نننی لارون هدف دا ده چې د بتیرو دوه میاشتو کې د رئیس صاحب جمهور د کړنو ستایل دي، ځکه چې په تاسو ولیدو چې په فاریاب ولایت او فراه ولایت روزګان ولایت کې ځینې زورواکانو چې له ولس سره ډیر ظلم کوی هغه نیول سوي دي. موږ د دغسې پرېکړو او د داسې زورواکانو د محکمه کېدلو او نیولو ملاتړ کوو. د نظام په ملاتړ باندې دغه تاسو وینې ځوانان سپین ږیرې مدني ټولنې ټوله وتلي دي د داسې کړنو دي ملاتړ په خاطر باندې راوتل.
د بارکدین په نوم یو تن هم لاریون کوونکو ته وینا وکړه او په هیواد کې د سرتاسري سولې د غوښتنې تر څنګ یې وویل د ټوپک سالاری قانون نه منل او د قانون د حاکمیت ملاتړ کول یې هدف دی.
مو ټول غزنیوال د ولسمشر له دې پریکړې چې زورواکي به له منځه وړي د خلکو ملاتړ به کوي، د ولسونو ملاتړ به کوي، کلک ملاتړ کوو. او موږ هیڅ نوه زورواکي دلته نه منو. د قانون تطبیق او اجتماعي عدالت زموږ د غزنی د خلکو یوازینۍ غوښتنه ده.
دغه لاریون چې د ښار په بیلابیلو واټونو یې مارش وکړ او له څو ساعتونو وروسته د ښار د مرکزي جامع جومات تر مخ یې غونډه وکړه او ویناوې وسوې. نو د شایسته خان غزنوي په نوم د لاریون یو غړي له لورې قطعنامه وړاندې سوه چې په کې د ولسمشر او نظام د ملاتړ او سولې غوښتنه سوې وه.
د غزنی ولسونه د سولې او اوربن په برخه کې د رئیس جمهور غنی ملاتړ کوي. موږ سوله غواړو او جنگ او زورواکي نور نه منو. هر ډول قانوني اقدامات د ستاینې وړ دي او موږ یې په ټینګه ملاتړ کوو. په هیواد کې د متوازنی پرمختیا، عدالت او قانون د حاکمیت د وخت ضرورت دی. موږ له دولت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د هیواد په ټولو ولایتو کې قانون اجرا ترسره کړي.
دا په داسې حال کې د چپو دا وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې په هیواد کې د زورواکانو په وړاندې قانوني چلند کول، د قانون د حاکمیت تطبیقول او له وسلوالو سره د سولې په کولو ټینګار سوی دی.
لغزنی به ورشو کندهار او زابل ته. د کندهار او زابل چارواکي وایي چې په دغه ولایتونو کې د افغان وسلوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دواړو لوریو ته د مرګوبلو د وختو خبره تایید شوې ده، خو د کندهار چارواکي وایي چې په عملیاتو کې تر نوي زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د 215 ماتل کولی اردو ویان جګړن یحیی اولوی وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په معروف او د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې عملیات کړي. د ولوی په وینا چې په دې عملیاتو کې د کندهار د معروف ولسوالۍ د کامران کاریز په سیمه کې د هوایي بریدونو په پایله کې د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان ملا نصیب الله په ګډون 26 تنه وسلوال وژل شوي او د یو بل طالب قومندان ملا بسم الله په ګډون 3 نور ټپیان شوي دي. ولوی وویل چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې 4 وسلوال وژل شوي دي.
تعداد 62 تن داشت افغان به شمول مولا نصیب الله قماندان مالی طالبان کشته و 3 تن دیگر شان به شمول قماندان طالبان به نام مولا بسم الله زخمی و یک راد موتر شان از بین رفته است. ولایت زابل در اثر ضربات هوایی تیارات در ولسوالی شاجوی ولایت زابل به تعداد 4 تن داشت افغان از بین رفته است.
په این وخت کې چارواکي وایي تیر شپه د کندهار په ارغسان ولسوالی کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې شپږ پولیس او 15 وسلوال وژل شوي، لس پولیس او 15 وسلوال ټپیان شوي دي. د کندهار د والي ویان محمد اوت احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مړي د جګړې په ډګر کې پاتې شوي.
تېر شپه په 11 بجو باندې دښمن پراخ برید کړی دی، خو هلته دښمن ته پوره مرګ ژوبله اغوستی ده. 15 تنه یې مړه دي او 15 تنه یې ټپیان دي. هلته د جګړې په ډګر کې پاتې دي. نور چون دغه د سیمه د بادر یا د ډیورنډ د فرضي کرښې پر سر باندې ده او زموږ خواته هم شپږ تنه پولیس مو شهیدان دي او لس تنه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د معروف او ارغسان د پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې ادعا کړې چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیسو پر څلورو امنیتي پوستو حمله کړې او په زیات شمېر پولیس یې مړه او ټپیان کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
منم چې تر دې دمه آزادي راډیو ته غوږ نیولی. د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ کله یوې خوا د اوبو د نویو بندونو د جوړېدو له پلانونو سره مرسته کړې، بلخوا همدې مسلې له ایران سره د هلمند د اوبو پر سر کړکېچ لا پسې ډېر کړی. له ایران سره د افغانستان د اوبو د لسیزو راهیسې اختلافاتو دغه راز د افغانستان هغه تورونه هم لا پیاوړي کړي چې وایي تهران له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د هغو بزګرو د ژوند په استناد راپور جوړ کړی چې د اوبو ترڅنګ ژوند کوي خو ځمکې شاړې پاتې دي. فریباز ظاهر دغه ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
رفیق الله داودزی یو له هغو بزګرو دی چې ځمکې د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د رود ترڅنګ دي، خو د اوبو له نشتوالي څخه یې سږ کال حاصلات ډیر کم شوي دي. داودزی وایي موږ کولی سو د هلمند د رود اوبه ووینو، حتی کولی سو ورسو او لاس پکښې ووهو، خو د دې رود اوبه خپلو مځکو ته نسو راوړلی. دی وایي دا د هر بزګر لپاره سخته ده چې ګوري د هلمند رود ډیره برخه اوبه ایران ته بهیږي. افغان چارواکي وایي هیواد یې چې په نړیواله کچه یې د اوبو د ذخیرې سطحه ډیره لږ ده، د نویو بندونو جوړېدو ته اړتیا لري څو د کرنې سکتور سره مرسته وسي. دا سکتور د افغانستان لپاره د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت اقتصادي منبع ده چې وچکالۍ ډیر ځپلی دی. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب قا فهیم تیرونی په کابل کې د وچکالۍ د اغیزو په اړه یو ورکشاپ ته د وچکالۍ د خطرونو د ډېرېدو په اړه وویل.
گزارشانشان می تک د شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
هغه وای ل راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 29 میلیونه متر مکعب ده، خو زموږ برداشت دا ده چې د اوبو کلنۍ اړتیا 23 میلیونه متر مکعب ده، یعنی موږ 3 میلیونه متر مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي.
افغان چارواکو په اپریل کې د اوبو د نویو بندونو د جوړېدو د پلانونو پر مخ وړلو اعلان وکړ چې له دې سره د تهران حکومت سخت غبرګون وښود. ایران ویره لري چې د افغانستان د نویو بندونو د جوړېدو سره به پر ایران اوبه بندې سي. د روان کال په سر کې وسلوالو طالبانو د لویدیځ ولایت فرا د نیولو هڅه وکړه. دغه ولایت له ایران سره پر پوله پروت دی. د طالبانو دغو پراخو بریدونو د سیمه ییزو سیاستوالو قهرجن غبرګونونه راپورته کړه او ادعا یې وکړه چې تهران د اوبو پر سر د جګړې لپاره له وسلوالو یاغیانو کار اخلي. د افغانستان د سرحدي پولیسو پخوانی قمندان ګلنبی احمدزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایران طالبان تمویلوي څو د اوبو د بندونو په ګډون په افغانستان کې د پراختیا پروژو کارونه وڅنډوي. خو په کابل کې ایران ډیپلوماټان د څرګندونې نه مني او په پرله پسې ډول د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي د دغه هیواد 40 میلیونه وګړي پر کرنې متکی دي او سږکال د وچکالۍ له کبله د ځمکو حاصلات 50% رالوېدلي دي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې باید ملي ګټې خوندي سي، خو باید د کوم بل هیواد لپاره سپارښتنه ورته ونه سي چې خپل ملي منابع څه ډول خوندي کړي. د افغانستان د اوبو د ذخیرې لپاره د نویو بندونو د جوړېدو پلان له لسیزو راهیسې مطرح و، خو اوس افغان حکومت په فعاله توګه له نړیوالو مرسته کوونکو څخه د همکارۍ په لټه کې دی څو دغه بندونه جوړ کړي. دغه تړون له مخې چې په 1993 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ لاسلیک سوی، هر کال ایران ته د هلمند د رود 840 میلیونه متر مکعب اوبه اختصاص سوي دي. خو په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جګړو له کبله د اوبو دغه ویش په نامنظم ډول ترسره سوی دی. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي تیر کال ایران ته له افغانستان څخه څه باندې 3 میلیارد متر مکعب اوبه داسې مهال تللی دي چې د دغه هیواد په 60 ولایتونو کې د وچکالۍ د اغیز نښې احساس سوي دي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې یو معلوماتي مطلب یې جوړ کړی.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوي چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په 10 ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حوز گوره در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګي است دولت سپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 د ازادي رادیو د ژوندې خبرونه د اوریدو ادرسونه دي. همدارس کولای شي ازادي رادیو دات اورګ باندې د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندې بڼه واوري په انټرنیټ باندې. البته اوس هم د زینو خلکو لخوا را لګل شوی سمې سونه تاسو ته خبرو. سمو کې یو اوریدونکو حبیب لخوست لیکلی دی امریکا دا حق نه لري چې د افغان حکومت پښتون کې له طالبانو سره مستقیمه خبري وکړي. لیوال پکتیکان لیکلی د نورستان ولایت د دینی عالمانو پریکړه ته احترام لرم. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی چې د لوګر په دولتي روغتون کې درمل راځي خو د دوی لخوا خرڅیږي. تاسو هم کولی شئ افغان بیسیم اتسواتلس باندې موږ ته اسمسونه راوستوئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
جمهوریت ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې امریکا د افغانستان د حکومت او د افغان ولس ځای نیسي نیولی. د ارګ یو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د سولې مذاکرې له طالبانو سره کوي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن هم ویلي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو د افغانستان له حکومت او ول سره همکاري ته تیار ده، خو خبرې به مخامخ د افغانستان د حکومت او طالبانو وي. د افغانستان حکومت وايي په هلمند کې د وسوالو طالبانو له زندانه ګڼ شمېر بندیان خوشې شوي دي. د هلمند والی ویان په یو خبر پاڼه کې نن وویل چې دوه ډیر پولیسي خلک، شپاړس پولیس، څلور عسکر او دوه پوځي ډاکتران په موساکله ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو پر یو زندان د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو په بیګنۍ حمله کې خوشې شو. په غزنی کې نن سلګونه کسانو مظاهره وکړه او د افغانستان د حکومت ستاینه یې وکړه چې د سیمه ییزو جنګ سالارانو او زورواکانو د نیولو لپاره یې پریکړه کړې ده. د روسیا او اوکراین چارواکي نن په برلین کې سره ګوري او د اروپایي اتحادیې له ملاتړ سره د اوکراین لارې د روسیې د ګاز د ترانزیت پر راتلونکي خبرې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو له متحدي ترکیې سره په مذاکرو کې دی غواړي ترکیه ته قناعت ورکړي چې د روسیې د مزایلو د دفاعي سیستم پر ځای له امریکا د مزایلو دفاعي سیستم واخلي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه. د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کیک بوکسینګ ملي لوبډلې د چیوان په نړیوالو سیالیو کې وو میډالونه ګټلي. د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون رئیس دستګی پنشری ویلي چې واحد نشان، احمد شاکر او عبدالرقیب وتوانېدل چې په خپلو وزنونو کې د سرو زرو، دستګیر حیدري او رئیس نساری د سپینو زرو او نورزاد هوتک او ویسودین د برونزو میډالونه د افغانستان په نوم کړي. دغه سیالۍ د چنګاخ میاشتې له 28 تر 30 نیټې پورې د لسو هیوادونو په ګډون د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شوې دي. د غازی امان الله خان یو ورځنیو سیالیو په لړ کې بند امیر لوبډلې میسینک ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې میسینک لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په 0.1 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په ځان سره د بند امیر لوبډلې ته د 116 منډو هدف وټاکه چې په جواب کې د بند امیر لوبډلې ورکړ شوی هدف په 9 اور کې د 2 وکټو په ځان سره پوره او لوبه د 2 وکټو په توپیر وګټله. احسان جنت چې د بند امیر لوبډلې لپاره شپږ شپږ تنه سوځېدلې منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. ټاکل شوی د دغه سیالیو بل لوبه سبا چهارشنبه د بوست او مولو ډلو ترمنځ د ټلویزیون لارې په ژوندۍ بڼه خپور شي. او یو وشکلن افغان فوټبالر نور حسین چې له یو شمېر نړیوالو لیګونو نه خته تجربه لري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه هافبک لوبغاړي د هیواد د ملي لوبډلې له نوي روزونکو انوش دستګیر سره له خبرو وروسته دغه پریکړه کړې. ښاغلی نور حسین د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې د کریستال پلاس لوبډلې په ترکیب کې لوبې کړي او اوس مهال دغه هیواد دوهم درجه لیګ سیالیو کې د نوټس کانتي لوبډلې لپاره لوبېږي. ښاغلی نور حسین به د افغانستان د کلب لیول سیالیو کې د بوختیاو لامله د فلسطین په وړاندې سیالۍ کې چې د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت د اگست په 19 نیټه په کابل کې کیږي حضور ونه لري، خو لاغه وروسته به په نورو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب لوبې وکړي.
مننه چې سپورتي خبرونه مهم واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې کتلی شئ. اوس هم راځو وروستي راپور ته. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د نفوسو وده د عوایدو د ټیټېدو او د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو سبب ګرځېدلی. مصطفی مستور د سیشن په پورز د نفوسو د نړیوال ورځې په مناسبت یو غونډې ته ویل هر کال شپږ لکه او پنځه هزار کسان د هیواد په نفوسو کې اضافه کیږي. لبلې خوا د احصایي مرکزي اداره او یو شمېر اقتصادي کارپوهان د نفوسو په مدیریت ټینګار کوي. ناجی ساپی په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي پروګرام وړاندې شي او بیا به د ګوډې اچار اونیزه خپرونه هم واورئ.
افغان چارواکي د نفوسو زیاتېدل په هیواد کې د عوایدو د راټیټېدلو لپاره خطرناک او ګواښونکی ګڼي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د سه‌شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې ناستې ته ویل په 1988 کال کې د افغانستان نفوس 10.5 میلیونه و، خو اوس دا شمېره 1.5 میلیونه ته رسېدلې ده، چې په وینا یې تر 2050 کال پورې به دغه شمېره 8.5 میلیونه ته ورسېږي. د نوموړي وینا د نفوسو وده د اقتصادي ودې په پرتله چټکه ده، چې دا کار هیواد د بېوزلۍ پر خوا وړي.
د نفوس همدې پراختیا او اقتصادي ودې سره بېوزلي هم زیاته شوې. لوی اغېز یې دا دی چې زموږ اقتصادي وده د نفوس له زیاتوالي سره یوه اندازه نه ده. زموږ د نفوس وده چټکه ده او د نفوس زیاتوالی د کرنیزو ځمکو د کمېدو سبب ګرځي او کرنیزې ځمکې په سرپناه بدلوي، چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د عوایدو او کورني تولیداتو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي هم دا شان وایي، د نفوسو له زیاتوالي سره د بیوزلۍ او د عوایدو د کمیدو ترڅنګ روغتي او ټولنیزو خدمتونو، سواد او اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د نفوسو وده 2.4% ده. همدارنګه د یاد وزارت شمیرې څرګندوي چې 8.5% یعنی د افغانستان د نفوسو 15 میلیونه له 15 کلنۍ کم عمر لري، چې د کار په شرایطو برابر نه دي. د خبرې داسې مهال کېږي چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو دقیقه احصایه لا هم نه ده موجوده. په همدې حال کې د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې مسؤلین د نفوسو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي د یو سالم مدیریت په نشتون کې هیواد له بحران سره مخ کیږي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نفوس باید مدیریت شي. هغه هیوادونه چې ډیر نفوس یې درلود لکه چین، هغوی په ډیره ښه توګه د نفوسو ګټه واخیسته او مدیریت یې وکړ، چې اوس د نړۍ په یو اقتصاد لرونکي هیوادونو کې شمیرل کیږي. خو که چیرې مدیریت نه شي، په ځانګړې توګه کابل کې به موږ له ډیر لوی بحران سره مخ شو.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان له هغې ډلې سیف الدین سیهون، که څه هم د افغانستان د نفوسو په تړاو دغه شمیرې دقیقې نه ګڼي، خو وایي د هیواد نفوس باید کنټرول شي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان لا تر اوسه د یو قوي لازم ځواک خاوند نه دی، نو په همدې اساس د نفوسو د کنټرول سیاست باید تنظیم شي او تر ډیره د نفوسو د ودې د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوي او فرهنګ جوړونې لپاره کار وشي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ شي، هلته به یو خوښ کې وبي. ما ورته هغه د هغو نظما په زړه پاتې ده. زه هغه ښځنه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکي فرشته غني.
سلامونه میومنایزه همایون هیواد یم او د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. ولی اکثر افغان خزی او انجونی نه یوازې په کورنی چاپیریال، بلکې په خوانځیو، په هنتونو او آن د کار په ځای کې لا زبرونو سره مخ کیږي.
په هیڅ ارزه ډیره زیاته مخسوي.
ولی وشاز په برکا کې ول اوس شته د باندې وز او دویمه مختصړیان په کم دغه کې مفکوره کې راغلي.
په داسې حال کې چې په قانون کې زورونه جرم خودل شوی، ولی د ښځو د زورولو شمیرې لا هم لوړې دي.
زو سره نه د دې قضایا سب شي ویني دي او ورته رسیدګي نه دي شي.
د ښځو او نجونو جنسي زورونه له کور رانیولې تر عامو ځایونو، د فاتیرو، موسساتو، تعلیمي او تحصیلي بنسټونو، تفریح ځایونو او داسې نورو برخو کې د ښځو یوه جدي او په ټولنه کې اخلاقي او ټولنیزه ستونزه ګڼل کیږي. خو دلته په افغانستان کې له دې سره سره چې قانون شته، خو هزارو اذیت د ښځو لپاره یوه زورونکې موضوع پاتې شوې. په دې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د متضررو ښځو او نجونو، د خلکو د ښځو چارو وزارت، د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د کورنۍ چارو وزارت نظرونه شامل دي. دا خبرونه په لړ کې د ښځو د یوې فعالې سره مرکه هم لرو چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
افغانستان کې د خزو له زورونې د مخنیوي قانون شته، خو لا هم د دې هېواد اکثره برخه چې ښځې یې جوړوي د ټولنې له تبعیضي او جنسیتي چلند په لارو کوڅو کې د رکیکو او سپکو سپورو خبرو اورېدو، زورونکو کتلو، نامشروع غوښتنو، بې دلیله تعقیب، بدني لمس او داسې نورو زورونو سره مخ دي. اکثر وخت چې ښځې او نجونې د کوم کار لپاره له کوره وځي، نو اړیکېږي چې په کوڅو او بازار کې غوږونه کاڼه کړي، خو دا کڼېدل هم کله ګټه نه لري، ځکه ځینې نارینه د کاغذ او آن کله کله د پیسو په نوټونو زورونکې جملې او یا هم خپلې شمېرې لیکي چې د موقع له ترلاسه کولو وروسته یې د ښځو بکسونو ته ورواچوي. سنا چې په یوه ښوونځي کې د ښوونکي دنده لري او هره ورځ اړه ده په ښاري موټرونو کې تګ راتګ وکړي، په دې اړه وایي:
زیاتره لفظي زورې نه دي، مثلا دا چې خپل پرزی لیکي په کاغذونو کې لیکي، بیا د فکر نه وسي چې کور ته لاړ سي د وینې د شمېرې ګوري، یعنې د ټکر په ډول چې غواړي در سره ټکر وکړي. چې زما خپله مې دسکال مې چې واز کړی ده، دوه درې دانې پرزی ورکړي دي او د کې د ټلیفون شمېرې لیکل شوي دي. ما په خپله ولې د دسکال کې مې چې واز مې کوي، یو سدي پروت ورکړي او بل په دې سدي کې، یعنې خپله ټلیفون شمېرې لیکلې وه.
دا زورونې همدلته پای ته نه رسیږي. کله کله که ښځې او نجونې په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په زده کړو بوختې وي، له داسې چلند سره مخ شي چې دوی له زده کړو زړه توري کړي. مینه چې د دولتي پوهنتون محصله ده، خپله کیسه راته کوي.
ځینې مشکلات سره مخامخ شوم چې زموږ د استاد لومړی کې ماته فیسبوک کې مسجونه راستوله، شعرونه یې ډېر راستول، هغه شاعر هم، خو زه چې پوه شوم چندان نیت یې نه دی، نو ما د په فیسبوک کې بلاک چې دی بلاک کوي، څو وخت نه وي تیر شوي، وایبر کې راته مسجونه کول، نو هغه ما بیا هم بلاک مې کوي. په خدای څه رسول عقدې سو پوه شو چې دا نجلۍ رابطه نه نیسي او ارتباط به نه نیسي. نو وروسته د هغې دوهم سمستر امتحانونه وه چې د ماته چانس راکوي، زه درجه کې هم وم، درېیم نمره وم د صنف اړه، خو دوهم چانس لپاره چې ما بیا امتحان ورکوي د ماته شل نمرې راکړې وې. نو زه هلته پوه شوم که زه درېیم چانس امتحان ورکړم او چپ پوه شوم، نو دی به ما د دې پوهنتون څخه وباسي.
کله کله د زورونې دا لړۍ دومره اوږده شي چې تر دفاترو او ادارو هم لاره وکړي. 28 کلنه عائشه هغه څوک ده چې له پوهنتونه فارغه شوې، خو د دندې ترسره کولو ته زړه نه ښه کوي. دا چې ولې له دندې او کاري چاپیریال ویره لري، په خپله به یې راته ووایي.
د وخت ما په یو جی کې اپلای کړی و یو وظیفې لپاره، ما خپل ډېر ښه نمرې واخیستو او بیا بعد له انټرویو ته مو شو وشتله. ما انټرویو هم ډېر ښه تیر شو، خو د دې چې رئیس هلته چېرې ما اپلای کړی و، هغې ورځ ما ته ویلي چې غواړم تاسو سره تنها خبرې وکړم، یو موضوع ده باید له تاسو سره شریک کړم. ما صحیح ده، ولې نه زه به تاسو سره خبرې وکړم، اما زه ته هغې سره ولاړم، ویلم ښه نه ده، ډېر بد خاطره لرم، ډېره باندې بد تاثیر وکړم، نو ما نه ډېر بد خواهش وکړو. ما ته ویلي چې که ته له ما سره په مینه خبرې وکړې او نه پېژم، همیشه ما سره آزاد طبیعت اوسي، نو بیا ویلي چې که ته کارم هېڅ نه وکړې، تا کار مې هېڅ په کار نه ده، نه یې تا تحصیل او هغه څومره لري، فقط تا نه دغه خواهش لرم. او ویلي که دا قبولې، خو صحیح ده، کولی سي کار ته دې دمه ورکړم، که نه قبولې کولی سي همدا اوس لاړ سي، ضرور نه ده څه بل لارې راشي.
په کاري چاپېریال کې تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې ذهن دې ارام اوسي او خپل کار په سمه توګه سرته ورسوي. خو ځینې داسې ښځې هم شته چې په ادارو او دفاترو کې هم له زورونو سره مخ کیږي او د کورنۍ د نوم او عزت لپاره غږ نشي پورته کولی. بصیره د ژوند له هغې بدې خاطرې یادونه کوي چې په پټولو سره یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوه.
د شپې 12 بجې زنګ راوهله، زنګونه، نو ما ورته وویل چې زنګونه مه وهه، یا به مې بلاک کوله، د بل شمېرې څخه به یې زنګ وهله چې کور پسې درځم. نو دا ټول مشکلات مې رئیس سره شریک کړل او رئیس هم داسې یو برخود وکړله چې یعنې زما د توقع نه بیخي جلا وه. ما چې ورته وویل دا تقریبا یو کال کېږي، نو هغې بیا وویل چې ولې دې یو کال مخکې یعنې ونه ویله دا خبره. هغې داسې یو خیال وکړل چې یعنې زما خپله دا غوښتنه وه چې هغه یا زنګ راوي یا مزاحمت وکړي، اوس چې اړیکې خراب شوي یا څه شي زه یې شکایت کوم یا کوم بله خبره ده. نو یو کال مخکې که مې ویل دا یو کال پوره به نه زولېدم، او داسې یعنې یو غلطه فکر به هم نه کېدل.
د خځو او ماشومانو د زورونې او ازیت د منع قانون په شپږویشتمه ماده کې راغلي: که چیرې یو شخص د کار په ځای، تعلیمي او تحصیلي مرکزونو یا روغتیایي مرکزونو کې د خځو او ماشومانو د زورونې او ازیت مرتکب سي، د محکمې لخوا له 10,000 تر 20,000 افغانیو پورې په نقدي جزا محکومیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نوې سروې هم خی چې د خزو پر وړاندې د زورونې شمیرې لوړې شوې دي. د سروې چیرته او کله شوې ده؟ دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي په اړه راته وایي.
په دې راپور کې د 1503 خزو سره مصاحبه شوې دي. شپږ اتیا سلنه خزو ویلي دي چې دوی د زورونې سره مخامخ شوې دي، چې متاسفانه د دې زورونې لاملین د کورنۍ غړي دي، دوستان دي، همکاران دي، استادان دی، معلمین دی، او همدارنګه د پولیس منصوبین هم د لامل په صفت په دې راپور کې پیژندل شوی دی او راغلی دی.
د دینی عالمانو په وینا د ښځو زورونه له اسلامي اړخه هم جواز نه لري او ناروا ګڼل شوی ده. خو ښځې وایي کله چې دوی زورول شوي، پولیسو نه یوازې ورسره مرسته نه ده کړې، آن دوی هم زورولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زورونې پېښې مني، خو وایي هغوی چې دوی ته یې مراجعه کړې ده، قضیه په جدي ډول څېړل شوې دي.
کله چې یو متضرر کس مونږ ته مراجعه کوي او شکایت درج کوي، مونږ په ټول توان سره هغه تعقیبوو، تورن کس حتما پیدا کوو او نیسو یې، او دغې قضیې ته رسیدنه کېږي او د دوی ځواکونه یې په خدمت کې دي.
د ښځو چارو وزارت هم په دې برخه کې بنسټیز ګامونه اخیستلی شي، خو دا چې د ښځو پر وړاندې د زورونې د مخنیوي، د زورول شویو ښځو د ستونزو د حل لپاره دغه وزارت څه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د ښځو چارو وزارت د حقوقي ریاست څارونکي عبدالحکیم څخه به یې واورو.
موږ د رسنیو له لارې د عامه پوهاوي، غږیز او ویډیویي پیغامونه جوړ او نشر ته سپارلي دي. په دې اړه سیمینارونه او ورکشاپونه مو په مرکز او ولایتو کې دوام لري. د ښځو او ماشومانو د زورونې د منع او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قوانینو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوو. هغو کسانو چې موږ ته مراجعه کړې ده، د دوی قضیې څېړل شوي او نورو ادارو ته لیږدول شوي دي.
ښځې ولې زورول کېږي؟ په اړه عام خلک څه وایي؟ ځینو نظرونو ته به غوږ شو.
نوم یې عزیزه او د کابل د ښار اوسیدونکي. په دې کې خو د ما په نظر باندې په سلو کې شاید یو 40% ښځې خپله ملامتي، ځکه چې دوی خپل لباس ته فکر نه کوي، کنه نه خپل حرکاتو ته فکر کوي. داسې نه وایي، دا زیاده د خبرو نه ده.
زمانم محمد ګل ملاتړ. خځې باید خپل غږ پورته کړي، مسؤول ارګانونو ته ووایي تر څو پورې د هغوی شکایت واورېدل شي. تر څو چې دوی غلي ناست دي، هیڅوک د دوی شکایت نه اوري.
نوم می بنفشه ده، د مکیه نوسیدم که او سازار ازیتم چې دا عام شوه د پولیس او د خزه بنسټو باندې موسمه باور نه لرو. ما اس کله شکایت نه لیکړې، شکایت کوم چاته به.
خو پښتنه د عدالت سره سره چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د زورونې د مخنیوي قانون نافذ شوی، ولی بیا هم د ښځو زورول وضعیت دوام لري؟ د دغه پدیدې پر وړاندې درېدل او چپاتې کېدل څه پایلې او اغېزې درلودلی شي؟ د همدې موضوع د لارو خانه کېدو لپاره زما همکاري فرشتې غنی د ښځو د حقونو یوې فعالې پښتنې دورانۍ سره مرکه کړې ده. په ګډه به ورته غوږ شو.
ولی دورانه ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که چیرې تاسو وایي په افغانستان کې ولې ښځې زورول کیږي؟
ډیره مننه. که موږ وګورو پخوانی وخت کې ښځې تللې کاري کوي، خو هغه یو جلا وخت و. ولی یو خو وخت چینج شو، ولی به ښځې په برکه کې ول، اوس ښځه د باندې وځي، دا ډیره جلا کیسه مې. او دویمه مخ چې سړیان په کوم دغه کې مفکوره کې راغټیږي، دوی ته ښځه فقط یو په حیث یو ابجیکټ کا، مقصد یو ګلاس یو کپ دا په نظر ته ګوري. ښځې ته د کم په نظر کتل کیږي، په دې باندې زورول کیږي. که ښځې ته برابر په نظر کتل کېدی، نو به نه زورول کېدی.
څه فکر کوئ که دغه ستونزې ډېرې شي، نو پایلې به یې څه وي؟
که نن زه زورول کېږم، لس نورې پښتنې هم زورول کېږي، لس نورې ګلالۍ هم زورول کېږي، لس نورې فاطمه هم زورول کېږي. دا رقم ټولې ښځې کور ته کښېني، دا ښځې چې راوتلي دا به ټولې کورو ته ځي بېرته. یو خو اواز پورته کول پکار دی، دویم یو بل سره درېدل پکار دی. ولې که یوه ښځه د بلې ښځې سره ودرېږي، بیا درېیمه ښځه، څلورمه ښځه چې یو قوت سي، بیا سړیان نارینه د دوی اواز اوري. باید اواز اول شذا پورته کې د بلې شذره لپاره.
ځینې بیا وایي دغه کومې خزینه فعالانې چې دي او خزینه بنسټونه چې دي د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، دوی خپل دنده سمه سرته نه ده رسولي، یا کوم پیسې چې په دې برخه کې لګېدلي هغه سمې نه دي لګېدلي، نو ځکه اوس هم زورونې دوام لري، تاوتریخوالی دوام لري.
د افغان ښځې دي هغه د خپل ځان څخه چکشته ښځې دي، هغه پر خپل کار کې نه پېږي. نو د زموږ کوم فعالې مېرمنې پر دا خود د نور ښځې حق لري چې د دوی لپاره کار وکړي. که دا کار تر سره شوی وای،
په حق په سم ایمانداری باندې نن موږ دلته نه وای. اما زه دام نسم ویلی چې ټولې ښځې چې دی هغه کار نه کوي، ویل په موږ کې ډېرې فعال سته چې ډېر په خواري باندې دا کار ترسره کوي، په موږ کې مندې سته، خوندې سته، دا کار یې ترسره کړی دی، مخته یې بوتلی دی او په هېڅ مرسته نه دی کړی، خپل سره کړی.
د ښځو پر وړاندې دغه تاوتریخوالی او زورونې څنګه له منځه وړلی شو؟
موږ په مشرق کې موږ جنگ لیدلی دی، جبر لیدلی دی، موږ ښځې په برکو کې لیدلی، موږ ښځې وهلی دي، ټکولی دي، درسو ته نه دي پرېږدل. اما د دې حل دا دی او که مندي دي هغه د زامن، هغه زامن باید داسې روشن فکر راغټ کړي چې هغه په دا پوه سي چې ښځه محض ښځه نه ده، یو ګلاس یو کپ نه دی، ښځه چې ده زما برابره ده، زما خور زما برابره ده. که دا زوی ده دا مفکوره سره غټ شي حتما دا شي ته حل سته. اما د اوس لپاره چې اوس یې مخنیوی وسي، نو موږ دا کولی شو چې د خلکو ته د دا مابین کې دغه وشي چې د نه مطلب نه دی. نو دا چې په کوڅه کې روانې که څوک کم سړی پر دې باندې نارې وي یا آواز ورته کوي، او دا کولی شي چې پولیس ته ولاړ شي، زنګ ووهي، دا د حق لري. دا باید په دا خبره چې ځکه درس ته ځم که یو څوک پر ما باندې تیزاب دغه کوي یا ما تنګوي، دا حق لري چې دا ورشي ادارو ته ووایي، خلکو په خبره کې. دا باید په دا خبره که زه نجلۍ یم، زه حق لرم چې کوم سره کوم الک یو د باندې یو دنده ترسره کوي، زه یې هم ترسره کوي. دا باید په خپلو حقوقو اول خبره شي.
که چېرې په اداراتو کې د دې غږ وانه اورېدل شي، څه وکړي؟
زه باید شاوخوا وګورم چې یو څوک دی ستا چې زما آواز اوري. اما که بیا هم زه وګورم که څوک زما آواز نه اوري، که دا اداره نه وي بله اداره، بله اداره، بله اداره، ولې که دې نه کوي آواز نه کوي پورته، تر کوم لس نورې دي هغه په ولایتو کې دي، هغه په کلي کې دي، هغه هم آواز نه شي پورته کوي.
دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. له دې وروسته به نو حق نه حق د کاندیدانو عکسونه ګورئ، که مو خوښیږي او که مو نه خوښیږي بس در باندې ګوري به یې، او که مو نه خوښیږي چې ځینې وګورئ تورې عیناکې به سترګو کوي. د شاهرخ خان، عامر خان، سلمان خان، دلیپ کمار او امیتاب بچن غوندې اکتونه به کوي. څوک به له شا ګوري، څوک به له څنګه، او چا به هم سترګې پورته اسمان ته نیولې وي. ډېر اکتونه به یې وګورئ. ډېر خو ځان د همدې لپاره کاندیدوي چې عکسونه او اکتونه یې خلک وویني. د خپرونې په پیل کې مو درې کنجه میز درته جوړ کړی، راځئ چې کارپوهان څه وایي. خوږو اوریدونکو سلام. نن مو درته بیا درې کنجه میز جوړ کړی دی چې دغه میز ته مو د انتخاباتو چارو کارپو ښاغلی مستو ګل صاحب، د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروته برېښنایي، او د ډالرو د چارو ماهر انجینر صاحب سمندر خان راغوښتی چې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه مننه مهرباني.
ښه مستو ګل صاحب، ته خو د انتخاباتو د چارو کارپو یې، نو د راتلونکو انتخاباتو په هکله او د اوسنیو کاندیدانو په هکله څه نظر لري؟
لومړی تا ته او بیا اوریدونکو د میز ګډونوالو او ټولو پوه او ناپوه هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه.
انتخابات خو ګمان نه کوم چې ترسره بشي، خو زه له خوړلو یې تمه ښه ده، او که نور څه نه وي نو دا څو زره کاندیدان خو به ورته خوشحاله وي. همدارنګه به د مطبوعاتو کار هم جوړ وي، او د ډیرو کاندیدانو به په خپلو رنګا رنګ عکسونو امرمان پوره شي. او پاتې شوه د اوسنیو کاندیدانو خبره، نو ګمان کوم چې دا ځل به که دا خلک رښتیا کامیاب او پارلمان ته لاړ شي، نو له پارلمانه به سم د بوکسنګ، کامپو او تکواندو او نورو رزمی ورزشونو کلب جوړ وي، ځکه زیاتره هلکان ځي او د ټولو رزمی ورزشونه زده دي. پخوانی خو خو یا به د اوبو په بوتل سره ویشتل، او یا به هم یوه نیمه سوک او څاپیړه وارول. اوسنی خو ټول د بروسلی او جکی چن شاګردان دي. په یوه ورځ کې به نه د پارلمان څوکۍ او میزونه جوړ پاتې وي، او نه هم مایکونه او نور څه.
مننه مستو ګل صاحب. اوس په د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروتې برېښنایي نه دا پوښتنه وکړو چې د هېواد سیاسي حالات کومې خواته روان دی او څه به پېښ شي.
زه هم تاسی او نورو تا سلامونه وړاندې کوم او د پښتنې پاک لبه دی وایم چې د هیواد سیاسي حالات روان نه بلکې ځای په ځای ولاړ دی، خو نظامی حالات کله دا خوا او کله اخوا ځي. همدا علت دی چې سیاست ته څوک سیاست نه وایي او ګمان کوي چې سیاست له منځه تللی دی، لکه د مجرمینو او خونړیو پیښو د څیړنو نتیجې چې له منځه تللي دي.
ګمان کوم له موضوع وتلی؟
نه نه، له موضوع نه یم وتلی. ته د موضوع په مطرح کولو نه پوهېږې، خفه کېږه مه.
څنګه نه پوهېږم؟ باید څه مې ویلي وای؟
دا نو اوس زه نشم درښودلی، دا به دې باید مخکې زده کړې وای بیا راغلی وای.
اورېدونکو، اوس به د ډالرو چارو له ماهر انجینیر صاحب سمندر خان څخه دا پوښتنه وکړو چې ډالر مخ پورته روان دی او افغانۍ ښکته ځي، دا ولې؟
تاسو ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره باید ووایم چې ډالر ډالر دی. ډالر چې دی د کلدارې او د افغانۍ مشر ورور دی، او د مشر ورور په مقابل کې خویندې خوارانې څه کولی شي؟ کلدارې لږ لږ څڼې ښورولې، هغه یې مور لنډې کړې، بیا افغانۍ لمن اچوله، هغه یې مور لنډه کړه. اوس نو دواړه خویندې که افغانۍ ده او که کلداره، د خپل مشر ورور ډالر لاسته ناستې دي.
اوس مو د لوی شورا تالار ته بیایو چې خبر شي نن د سیشې لپاره استراری جلسه جوړه کړې ده.
کشه دلت هم نه در څخه خلاصېږو،
لږ احتیاط کوه، نږدې دې زه په دا مخ وهلی وم.
ته ګوره چې دغه مش لیونی کړی یم، ګرد راڅخه تاویږي لکه زیارت به چې کوي.
د تا زیارت نه کوي، د توفدانۍ زیارت دې کوي. د توفدانۍ بوی د ټول تالار په سر اخیستې.
بیا عقل بیا عقل مه غږېږه، توفدانۍ مې یوړه، اوس په بوتل کې نسوار تو کوم.
بوتل چېرته دی؟
په جیب کې اچو.
بیا هم هغه خبره شوه.
اوف لیونی دې کړم، اوس به دې زه هم خوشمه.
اخ اخ اخ، دا کوم کم عقل وو.
زوم او بخه ما مچو ته ولګی دی
کینه نسواری مش دی وه.
نازم نازم، دلته څه خبره ده؟ بیا
رئیس تالار ته بچان راغلی دی، نو مو کار ته پری دی او نو مو خبره ته بون را بشه او د پوزه په دا سر بده کین.
رئیس دی نسواری جناب، ز په خپل دوسیه په دې مخ وو وهلم، بانه مچک.
رئیس صاحب، دای باید همدا اوس له تالار خارج او د داخلي اصول مطابق جزا ورکړل شي، ځکه پرته له کومې ګناهی په میرمن لاس پورته کړی دی. په هغې میرمنې چې جنرال هم ترې ډارېږي، ځکه چې امنیتي مسؤلیت لري.
نو اوس د مچ قضیه وڅېړو که د تاسو د فزیکي برخورد؟
رئیس صاحب، لومړی د مچ قضیه وڅېړه، ځکه چې تر څو مچ په تالار کې وي ښایي نورې ستونزې هم راپورته شي.
رئیس صاحب، لومړی همدغه مچ باید ووژل شي، ځکه چې د ده د لاسه نږدې ټول تالار په جنګ اوښتی و.
سمه ده، که د ټولو خوښه وي نو رایه به پرې واچوو چې ودې وژل شي او که نه. نو څوک چې وایي ودې وژل شي سور کارت، او که ونه وژل شي شین کارت پورته کړي. یو دوه څلور دولس په مقابل د دریو کې باید ووژل شي.
رئیس صاحب، د رای ورکولو نصاب خو نه و پوره، دا صحیح شو؟
هو، مچ وړکی شی دی، نو پنځلس رایې هم کفایت کوي.
نو په څه ډول باید ووژل شي؟ په سري ډول که د مطبوعاتو په وړاندې؟
زه خو وایم چې جلسه د استرایي او سري شي، چې په دې هکله فیصله وکړو. مطبوعات بند کړئ. ښه، نو اوس ووایئ چې څه وکړو.
که د ما منئ نو مچ ما ته په لاس راکړئ، زه یې د موچي په تار وژنم، ځکه د دې د لاسه نږدې د حقوقو بشر دفتر ته بلل شوی وم.
زه خو وایم چې مچ ملامت نه ده، ملامت موږ یو چې د مچ د خوښې شیان له ځان سره راوړو. مثلا د یوې له دستکو نه د کوفتې بوی راځي،
د بلې له دسکاو نه د چپسو برګر داسې د توفدانۍ او جراب بویونه هم مچ حسوي چې تالار ته راننوځي، نو مچ دې په نرمۍ ونیول شي او د ښار د کثافات په یوه غه ډیران دې خوشې شي.
له مچ سره دې یو ځای توفدانۍ هم ټولې شي
او د مچ له ایستلو وروسته دې د سکولونه هم وپلټل شي چې بویناک شیان نه وي پکې.
نو یو ځل خو راځئ مچ ونیسو، بیا به یې پاکله پریکړه وکړو.
د امنیتي ګارد بشر دې ژر تر ژره مچ ونیسي او په یو امن بوتل کې واچوي. کله چې د جلسې نصاب پوره شو بیا به یې په هکله وروستۍ فیصله وکړو.
ویریږم چې د مچ د وژلو په دوسیه کې هم فساد ونه شي او له مچ نه فیل جوړ نه کړي.
نه نه، دا قضیه زه په خپله تعقیبوم.
لا تا نم دار په کار ده.
ولې مو خندل؟ څه خبره ده؟
فریاکوال صاحب وایي که مچ د محکمې په وخت کې والوت بیا به څه کوو؟
بل به راونیسو، څوک یې توپیر کولی شي.
نو رئیس صاحب، ته وایې چې د دغې قضیې د څېړلو لپاره بودیجه هم پکار ده؟
او دا ډېره پیچلې قضیه ده، دې ته ډېر